بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، د دیخ پرونې په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بکره د مبارکې سورې د اوه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی، او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې مو نور پیغمبران پرله پسې راولېږل، او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې، او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوي چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي، نو تاسے قبر شروع کوئے، چاہتا با دروغ جن وایاست او چوک با وجنے، او حقی بلار ڈلے وویل چی زمونگ زرونا پا غفلت کے نغختی دی، یعنی دا اسلام آواز نور رسے گی، بلکہ دوی دا کفر پا وجہ خدای رٹلی دی، نو دیر لک کسان پکے ایمان راوڑی.
د تهران د پښتو خبرونه خوږو مینه والو، حامد سیماب سره د نور انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د جمعې مبارکه ورځ د 1400 هجری لمریز کال د چنګاښ یا سرطان د میاشتې څلورمه نیټه ده چې د 1424 هجری قمري کال د زکیدې د میاشتې له 14 او د 2020 میلادي کال د جون له 15 نیټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو سات خبرونه کې چې څو شپې وړاندې د قران مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوی، ورپسې د تسمی زو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تفسیر لرو چې د امریکا ته د افغانستان د ولسمشر او د ملي مصالحه شورا د مشر سفر او د پاکستان د لیتوګې په باب ده. بیا هم د تاریخ پاڼې پروګرام ته یو زغلنده کتنه کوو، ورپسې هم د قرآن پلوشې نومي اونیز پروګرام اوریدلی شئ، او زموږ په نننۍ چشمانداز کې هم لرغونکوټ سیل نومي برخه هم دراورو چې زموږ د یو ساعته سهرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید ووایو چې تر وروستیو ملاملتیا هم ډیره مننه کوو. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو، له موږ سره ووسئ. وزم په تهران کې د سهار 9 بجې ورسته یو سیمه زو نړیوالو خبرونو ته تاسو پام راغواړو. په سر کې هم دا مهمه خبرونه سرټکی. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ویلي د واکسینیشن عملیات به د وارداتو د مشکل په حل کې دا سره نور هم چټک شي. د پاکستان خارجه وزیر د ایران د اسلامي جمهوریت د سولغواړو هلو ځلو ستاینه کړې. په افغانستان کې د افغان فوج او طالبانو ترمنځ یو شمېر ولسوالۍ بیا لاس په لاس شوې دي، او د یمن د فوج ډرونز یونټ د عربستان پر فوجي مرکز سخت ټکونه کړي او له 600 زیات فوجیان یې هلاک او ژوبل کړي دي. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته، خو له یوې وړې شان دمې ورسته. د ایران د اسلامي جمهوریت نوی ټاکل شوی ولسمشر ته د نړیوالو مشرانو د مبارکۍ پیغامونه هم هغه راز دوام لري. فارس خبری ایجنس راپور ورکړی د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی بیگا یو ځل بیا د ایران د اسلامي جمهوریت د نوی ټاکل شوي ولسمشر آیت الله ابراهیم رئیسی سره په ټلیفوني تماس کې د بریالیتوب هیله یو ځل بیا کړې ده. د دواړو لورو د دوه اړخیزو اړیکو د مناسباتو د پیاوړتیا او پراختیا د لرلید په باب خبرې اترې کړې دي. تیرے انہیں ہم شیخ تمیم بن حمد آل ثانی ابراہیم رئیسی تا دا مبارک پیغام را لے گلے وہ ہم دارز دا اسٹیا ولسمشر الیگزینڈر فانڈر بیلن ہم دا ایران نوی ٹاکل شوی ولسمشر دا مبارک پیغام پلے گلو سرا پادرست زمینوں کے دا اسٹیا و ایران دا مناسبات پر دوام ٹھنگار کرے دے. دا اسٹیا ولسمشر په دغه پیغام کې د دواړو هیوادونو دوستانه اړیکو ته اشاره کړې او ویلي دي هیله من یو دغه اړیکې په راتلونکي کې لا پیاوړي او پراخ شي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر په وروستیو انتخاباتو کې ټاکل شوی ولسمشر آیت الله ابراهیم رئیسی ته د نړۍ زیاتره هیوادونو مشرانو د مبارکۍ پیغامونه را لېږلي چې په هغو کې د روسیې ولسمشر، د چین ولسمشر، د کیوبا، پاکستان، افغانستان، وینزویلا، بیلاروس، آذربایجان جمهوریت، شمالي کوریا، نایجیریا، الجزایر ولسمشرانو او دغه راز د نورو هیوادونو لوړپوړو چارواکو په شمول ډیرو مشرانو د مبارکۍ د پیغامونو په لیږدولو سره د دوه اړخیزو او سیمه ییزو نړیوالو بدلونونو په اړه د لا ښه او غوره رول لوبونې هیلې کړې دي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر حسن روحاني پرونه وخت له کرونا سره د مقابله د ملي کمیټې د تخصصي کمیټې له مشرانو سره په غونډه کې ویلي، کرونا وایروس د ایران په شمول د درستې نړۍ لپاره یو ستره ویجاړونکې بلا ده. ډاکټر روحاني ویلي دي البته په عین حال کې د هیواد ځوانو متخصصانو او پوهانو د دغې ناروغۍ د خورېدا په پړاو کې په خپلو هلو ځلو سره د اړتیا وړ طبي تجهیزاتو او درملو او واکسنو د تولیدولو په زمینه کې ډیر کارونه کړي دي او یو لړ پرمختګونه یې هم ترلاسه کړي چې تر کلونو پورې به د سلامتیا د نظام او د درملنې او روغتیا لپاره تلپاتې وي. دا په داسې حال کې دي چې د ایران کوو برکت واکسین د عمومي پچکارۍ کولو لپاره تیار شوی او د روغتیا وزارت لخوا د ایران په درستو ولایتونو کې خپلو ادارو ته منتقل کړی شوی څو په راتلونکې اونۍ کې ورڅخه په عمومي توګه استفاده وشي. د نړیوالې اټومي موافقې په باب له تیرو منفي تجربو درس اخیستل پکار دي. زموږ خبریال راپور راکړ په ویانا کې ډیرا په نړیوالو ارګانونو کې د روسي استازي سرګی اولیانوف بیگا په یو ټولنیز پیغام کې لیکلی دی، ډیر کسان دا پوښتنه مطرح کوي چې آیا داسې څه ضمانت شته که جامع نړیوالې اټومي موافقه احیا شي نو امریکا به بیرته ورڅخه ونوځي. زما په ان تر ټولو غوره ضمانت د تیر وخت ډیری منفی تجربې دي. که امریکا د تیر وخت تیروتنې بیا بیا تکرار کړي نو ممکنه ده ایران فیصله وکړي له مخکنیو اقداماتو څخه په لا سختو اقداماتو سره یې جبران کړي. له جامع نړیوالې اټومي موافقې د امریکا بیرته نه وتلو لپاره تر ټولو ښه ضمانت د تیرو وختونو منفي تجربې دي چې باید بیا یې تکرار نه کړي. د امریکا د اوسنی حکومت مشران مدعی دی نیت لري په ویانا کې د روانو خبرو اترو له لارې جامع نړیوالې اټومي موافقې ته د امریکا د بیرته ستنېدا لپاره لازمې زمینې برابرې کړي. د ایران اسلامي جمهوریت چارواکو په کراتو ویلي دي یوازې په داسې بڼه کې چې واشنگټن د تایید وړ اقداماتو سره په خپلو درستو ژمنو عمل وکړي نو هغه اقدامات چې د جامع نړیوالې اټومي موافقې د مادو په اساس د ژمنو د کمولو لپاره د لویدیځي لورو د بد اهدایو په غبرګون کې ترسره کړي بیرته پخوانی وخته وګرځوي. ملګرو ملتو په ترافیکي پیښې کې د ایرانیو خبریالانو په مړینې تسلیت ویلې. زموږ خبریال راپور راکړ په تهران کې د ملګرو ملتو دفتر په یو پیغام کې دوه ورځې مخکې په یوې ترافیکي پیښې کې د دوو ایرانیو خبریالانو په مړینې د خواخوږۍ پیغام خپور کړی دی. په تهران کې د ملګرو ملتو دفتر په دغه پیغام کې لیکلی دی، په ایران کې د ملګرو ملتو کورنۍ د خدای بخلی میرمن ریحانا یاسینی او مهشاد کریمی کورنۍ ته او د غراز در سندوی ټولنې ته د زړه له کومې تسلیت وایي. په دغه پیغام کې هم دار د نورو ټاپیانو د زر تر زره ښه کېده هیله هم شوې ده. د تیرې چهارشنبې په ورځې د هغو خبریالانو بس چې د ارومیا جهیل د وضعیت په باب د یو راپور د برابرولو لپاره سیمې ته روان وو چې د نغده خار په شاوخوا کې درې ته نسکور شو او له امله یو شمېر نور خبریالان هم ټپیان شوي دي. دا تهران رادیو درس کار کوونکي هم په دې اړه غمجنې کورنۍ او د رسندوی ټولنې ته تسلیت وایي. په افغانستان کې د ایران سولغواړی رول د ستاینې وړ دی. ایرنا خبری اژانس له اسلام آباد راپور ورکړی د پاکستان خارجي وزیر شاه محمود قریشي په اسلام آباد کې د افغانستان په چارو کې د ایران له ځانګړي استازي محمد طاهریان او ورسره پلاوي سره په کتنه کې د افغانستان د سولې له بهیر سره د مرستې لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت د هلو ځلو پستانې سره د سیمې له سولې او ثبات سره د مرستې او د دوه اړخیزو ملګرتیا او د پیاوړتیا په ضرورت ټینګار کړی. شاه محمود قریشي په دغې کتنه کې ویلي دي، په افغانستان کې د ناکراریو زیاتېدا پر ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا په ایران او پاکستان په مستقیم ډول اغیزې شیندي. هغه خبرداری ورکړی، په افغانستان کې د وینو بهېدا او دنخطو زیاتېدا د سولې د دښمنانو لپاره یوه فضا برابره کړې او دغه عناصر ممکنه ده په افغانستان کې د سولې د هلو ځلو د له منځه وړلو لپاره پیاوړی شي. د پاکستان خارجه وزیر ټینګار کړی، په افغانستان کې بل تلپاتې سوله د سیمې د ارتباطاتو د پراختیا د ثبات د تجارت د زیاتېدا او خپل هیواد ته د افغان کډوالو د بیرته ستنېدا د اسانولو لامل شي. محمد طاهریان هم په دغې کتنه کې د پاکستاني لوري په وروستیو دریځونو د خوښۍ په څرګندولو سره د افغانستان د سولې له بهیر سره د مرستې لپاره د دواړو هیوادونو د نږدو ملګرتیا او د لا پیاوړي کولو غوښتنه کړې ده. ټاکل شوې ده خاغلی طاهریان نن پاکستان ته په دغه رسمي سفر کې د دغه هیواد له نورو لوړپوړو چارواکو سره هم په دې اړه لیده کته وکړي. په افغانستان کې په سلګونو طالبانو حکومتي لوري ته تسلیم شوي دي. زموږ خبریال د صدای افغان خبري اجانس له کوله راپور راکړ. د افغانستان په لویدیځ هرات ولایت کې 150 وسلوال طالبان ځایي امنیتي او پوځي چارواکو ته سره د خپلو وسلو تسلیم شوي دي. د هرات ولی عبدالصبور خان د سولې له بهیر سره د دغو طالبانو د یو ځای کېدل له شجاعت ډک اقدام بللی او ویلی دی هیلمن یو څو دغه حرکت څخه نور طالبان هم بلګه واخلي او سولې ژوند ته بیرته وګرځي. د هرات ولی همدارز د دې خبرې په کولو سره چې د طالبانو جنگ هیڅ رواواله نه لري او دغه ډله په اوږدمهال کې لمنتي ځواک سره د مقابلې توان هم نه لري ویلی دی. جنگ له کنډوالو د بیګنا خلکو له وژلو پرته بل هیڅ ګټه نه لري. عبدالله خانی عبدالغفور خانی په دې هیله مندې سره چې په هرات کې به امنیت لا خشي پر طالبانو غکړي سو د سولې له بهیر سره په یو ځای کې دا سره د افغانستان د پراختیا او پرمختګ لاره هوار کړي. په نه حال کې د طالبانو تسلیم شوی کمانډر مولوی حاجی مردان د دغه ډلې نورو وګړو ته په خطاب کې ویلي دي دوی د هم له جنگ او تاوتریخوالي لاس په سر شي او د سولې له بهیر سره په یو ځای کې دا سره دی دغه هیواد له لا زیاتو کنډوالو سره مخامخ نه کړي. همدارس په یو بل خبر کې ویل شوی د افغانستان د هرات ولایت په سلګونو عامو خلکو هم د طالبانو په ضد وسله په لاس اخیستو سره له حکومتي امنیتي ځواک سره یو ځای شوي څو د طالبانو په مقابل کې د خپلې خاورې دفاع وکړي. د افغانستان دفاع وزارت دغه هیواد په 1500 ولایتونو کې د جنگ جګړو په تاییدولو سره منلې ده. دغه هیواد په شمالي برخو کې ځینې ولسوالۍ طالبانو نیولې دي. د افغانستان دفاع وزارت مرستیال ویندوی فواد زمان له فارس خبري اجانس سره په خبرو کې د جنگ د ډګرونو د حالاتو په بیانولو سره ویلي دي دمګړې په ډېرو سیمو کې په تیرا بیا د هیواد په شمالي برخو کې جنگ ډېر زیات شوی دی. هغه د دې خبرې په کولو سره چې امنیتي ځواک په مختلفو سیمو کې د طالبانو له ترهګرو وګړو سره ښکیل دي ویلي لا 1500 په زیاتو ولایتونو کې په دوامدار ډول نښتې روانې دي او په ځینو ورځو کې حتی له 10 ولایتونو هم په زیاتو کې ترسره کیږي. د افغانستان د دفاع وزارت دغه مسؤول مقام په دوام کې ویلي دي افغانستان امنیتي ځواک د 13 ورځو په نسبت په لا ښه موقعیت کې دی او په پلانونې او انسجام سره ځواکونو درستې سیمې په تیره بیا په شمال کې د حکومت له لاسه وتلې سیمې به ډېر زر لا طالبانو پاکې کړي ځکه افغان ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي او ولسي پاڅون کوونکي هم ورسره ملګري شوي دي. هغه سیمې چې طالبانو لاندې کړي د دوی د بریالیتوب په معنا نه دي بلکې دغه سیمې د یو خاص تاکتیک په اساس خالی کړي شوي دي. طالبان د سیمو د کنټرولولو وس نه لري او ډېر زر یې له درستو سیمو شړل کیږي. دا په داسې حال کې دي چې د افغانستان دفاع وزارت په یوې خبرتیا کې پرونه وخته ویلي په پکتیا ولایت کې د طالبانو په ضد په عملیاتو کې صد کرم ولسوالۍ د طالبانو له وجوده پاکه کړې او په دغه ولایت کې له نورو ولسوالیو هم د طالبانو په ضد عملیات زیات شوي او په زیاترو سیمو کې ولسي پاڅون کوونکي هم له امنیتي ځواک سره یو ځای شوي دي. په وروستیو اونیو کې په افغانستان کې طالبانو په داسې حال کې د حکومتي او ولسي مرکزونو او تاسیساتو په ضد حملې او بمی چاودنې زیاتې کړې چې ویل کېږي د ترکیه په استانبول کې د بین الافغاني خبرو اترو لپاره طالبان او حکومتي لوري ځانونه تیاروي. دغه راز پرون د بین افغانستان ولسمشر اشرف غني او عبدالله عبدالله هم واشنگتن ته خوځېدلې دي او د یمن پوځ د عربستان پر پوځي مرکزونو بیا ډرونز حمله کړې دي. زموږ خبریال راپور راکړ. د یمن د پوځ ویندو یحیی سری بیګا په یو لټ څرګندونو کې ویلي دي د یمن د پوځ او ولسی مبارزو کمیټیو د بی پیلوټ الوتکو یونټ یو ځل بیا د عربستان او یمن په پولی کې په الودیه سیمې کې د سعودي تیریګر اطلاع په پوځي مرکز د قاسف دوه کې ډوله ډرونز حمله کړي چې په دغو عملیاتو کې د سعودي پوځ 15 افسران او 60 تالیسټي او پیلی ماموران هلاک او ټپیان شوي دي. دا د دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ عزت نو د کو سن خپل سیاسي تفسیر دراورو چې امریکا ته د اشرف غنی او عبد الله د سفر او د پدې اړه د پاکستان د دریز په حق لده. د پاکستان حکومت امریکا ته د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی سفر په دغه هیواد کې د طالبانو ډلې د حملو او خوځښتونو لا زیاتې دا سره په یو وخت ساري او دا بیره لري چې د کابل چرواکي له دغه سفره د پاکستان د دغه هیواد د سولې د اوسنی وضعیت لپاره د اسلام آباد په ګرم بللو کې ورځنی استفاده وکړي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پرون سهار د یو لوړ رتبه پلاوي په مشرۍ له خپل امریکایي همسنګ سره د لیدو کتو لپاره واشنگټن ته تللی دی او ټاکل شوی ده نن د امریکا له ولسمشر جوزف بایډن او نورو لوړپوړو چارواکو سره لیدو کتو وکړي. اشرف غنی سره په دغه سفر کې د هغه لومړی وزیر امرالله صالح، عبدالله عبدالله، محمد حنیف اتمر، حمدالله محب او د افغانستان د ارتباطاتو د ادارې مشر وحید عمر ملګرتیا کوي. د پاکستان حکومت له افغانستان د امریکایي او ناټو ځواک د وتلو د بهیر له مغه پیله په ډاګه ویلی وو په خپل ګاونډي هیواد کې د هر ډول اړه ګړې د رامنځته کېدا مسول نه دي او پر پاکستان د هر ډول تور لګول او رټل به هیڅ نتیجه ونه لري. د پاکستان حکومت امریکا ته د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی او د ملي مصالحې د لوړې شورا د مشر عبدالله عبدالله سفر په خپل زربین کې راوسته او د کابل چرواکو ته دا پیغام مخابره کړی دی چې باید د اسلام آباد د رټلو او ورباندې د تورونو د لګولو لپاره د امریکایي لوري سره د مشورو له فرصته ناسمه استفاده ونه کړي. په پاکستان کې د ډیپلوماټیکو سرچینو د طالبانو په لاس په افغانستان کې د لسګونو خرونو او سیمو له نیول کېدا سره په یو وخت ویلي دي د کابل حکومت په داخل کې ځینې عناصر شته چې د تور غوټې د اسلام آباد په لور اوږده شوې ده. په دې زمینه کې د پاکستان ایکسپریس ټریبیون رسوانې په خبری سایټ کې لیکلي دي واشنگټن ته د اشرف غنی سفر نه یوازې د افغانستان د جنگ ځپلي هیواد راتلونکي لپاره مهم دی بلکې دغه سفر په ایجنډا کې د سولې د موخو په پرمخ بیولو کې د اسلام آباد حکومت رول هم یو مهمه چاره ده. په افغانستان کې د تاوتریخوالو له زیاتېدا او د دغه هیواد له مختلفو سیمو د اندېښمنونکو راپورونو له منعکس کېدا سره په یو وخت په اسلام آباد کې د پاکستان د پوځ د اطلاعاتي ادارې ISI په مرکز کې د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان په مشرۍ د لوړپوړو چارواکو یو غونډه جوړه شوې چې د پاکستان سیاسي او پوځي چارواکو پکې د افغانستان د تر ټولو وروستي بدلونونه او له دغه هیواد سره د پولو د ساتنې په باب ارزونې او څېړنې کړې دي. اسلام آباد ته له کابل سره د تاوتریخوالو په لا زیاتېدا باندې اندېښنه لا زیاته شوې ده او له بل پلوه له افغانستانه د امریکایي پوځ د مسؤلانو د بې مسؤلانه وتلو په اړه یې ویلي دي چې امریکایي پوځ دې له افغانستانه په مسؤلانه توګه ووځي ځکه که داسې نه وي نو په افغانستان کې به د سولې د ټینګېدا لپاره د وروستیو دوو لسیزو درستې بریاوې له منځه لاړې شي. په همدې خاطر په کابل کې د پاکستان سفیر په وروستیو شپو ورځو کې د افغانستان له لوړپوړو چارواکو او د دغه هیواد له سیاسي او پوځي مشرانو سره لیدو کته کړي دي. دغه راز د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي هم د ترکیې په انتالیا کې د ډیپلوماسۍ د ټولګې په وروستۍ غونډه کې د افغانستان د ملي مصالحې د لوړې شورا له مشر عبدالله عبدالله او خارجه وزیر محمد حنیف اتمر سره هم کتنه او په دې اړه یې خبرې اترې کړې وې. له دې سره په یو وخت طالبانو ډلې هم امریکا ته د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی او د ډاکټر عبدالله عبدالله سفر بې ګټې بللې دي. د جوزف بایډن په مشرۍ د امریکا د نوي حکومت له جوړېدا سره سره د اسلام آباد او واشنگټن د تعاملاتو ترنګلتیا او سړېدا او د دواړو لورو ترمنځ د بې اعتمادۍ د فضا دوام د پاکستان چرواکي د افغانستان په وړاندې یو محتاط کړچار ته مخه کولو ته اړ کړی دی او دوی په یو وخت له واشنگټن غوښتي دي څو ډاډ ورکړي د بهرنیو عسکرو په وتلو سره په افغانستان کې امنیتي خلا نه رامنځته کیږي او یا دغه هیواد له داخلي جنگ سره نه مخامخېږي. د پاکستان لومړی وزیر عمران خان په همدا ورستو کې خبرداري ورکړې له افغانستان د امریکایي پوځیانو وتلو له همدا اوس په ځان پسې ډېر اندېښنې درلودلې او موږ ټینګار کوو چې له یوې سیاسي موافقې پرته په دغه هیواد کې داخلي جنگ د راپورته کېدا امکان شته دی. په همدې خاطر دې د افغانستان د مشرانو او طالبانو ترمنځ د یو ائتلافي حکومت په جوړېدا سره موافقه وشي ځکه له دې پرته بل هیڅ حل لار نشته. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د تاریخ
پانا
ډیر عزت من اوریدونکو زما فاطمی سلامونه او نیکی پیرزوینې ومنی عزیزانو اوس هم د تاریخ یو بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ نن د جمعې مبارک ورځ د 1400 هجری لمریز کال د چنګاښت د میاشتې څلورمه نیټه ده چې د 1442 هجري قمري کال د ذی قعده یم یعنې د میاشتې له 14 او د 2021 میلادي کال د جون له 15 نیټې سره برابره ده. یو زر 1550 کال پخوا د 300 هجری قمری کال د ذی قعده په 14 نیټه یو مسلمان خطیب او وایز ابن سمعون په بغداد کې وفات شو. هغه خپل زیاتره مشهورتیا په واز او خطبو کې ترلاسه کړه، خو د حدیثونو د رغوندونې په لاره کې ډیر تکلیفونه هم وزغمل او د هغو د اوریدلو لپاره یې ګڼ شمیر سفرونه وکړل. د ابن سمون په ټولو آثارو کې کولای شو د العمالي کتاب ته اشاره وکړو. د دغه توانمن خطیب په ځای پاتې آثار تر اوسه په دمشق کې د ظاهریه په کتابتون کې ساتل کیږي. یو سل نهه نوي کاله پخوا د 1322 میلادي کال د جون په 15 نیټه د امریکا د تور پوستو یو شمیر مریان چې د خپلو سپین پوستو مالکانو لخوا آزاد شوی وو افریقا ته ستانه شول او په هغه ټاټوبی کې چې نن ورته لایبریا ویل کیږي میشته شول. د امریکا تور پوستو د 19 پیړۍ له رومنیو وختونو څخه یو غورځنګ پیل کړ چې مقصد یې د سپین پوستو له غلامۍ آزادېدل او د تور پوستو لپاره د یو هیواد جوړول وو. په همدې وجه د امریکا یو شمیر تور پوستو د کلونو کلونو د رنځ او استثمار له زغملو وروسته د دغه هیواد د کډوالو د انجمن په مرستې سره د افریقا لویدیځه ته کډه وکړه او لایبریا هیواد یې جوړ کړ. د هیواد په پیل کې د امریکا د یو ولایت په توګه اداره کېده، خو په 1848 میلادي کال کې په دغه ټاټوبی کې جمهوري نظام ټینګ شو او لومړنی ولسمشر جوزف رابرټس هم د ورجینیا ولایت له مریانو څخه و. یو سل 1840 کال پخوا د 1294 هجری قمری کال د ذی قعده په 14 نیټه یو توانمن مسلمان استاد او پو آیت الله زنوری د ایران په شمال لویدیځ کې په تبریز ښار کې وزیږید. هغه د ماشومتوب او ځوانۍ پړاو په خپل زیږن ځای د دیني علومو عربي ادبیاتو په زده کړو کې تیر کړل او د مقدماتي علومو له ترسره کولو وروسته په عراق کې د نجف اشرفیلمیا حوزې ته ولاړ. هغه د اجتهاد د لوړې درجې له ترلاسه کولو وروسته بیا ایران ته ستون شو او له هغه وروسته یې د تدریس او تألیف کار ته مخه کړه او ډیر شاګردان یې وروزل چې له هغو یو شمیر د اجتهاد درجو ته ورسېدل. له دغه لوړ رتبه مسلمان پو د قضا او شهادت او شرح بر عروة الوثقا په شان آثار په یادګار پاتې دي. اته 1550 کال پخوا د 1224 هجری لمریز کال د چنګاښ په څلورمه نیټه حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه د شاه د امنیتي ادارې ساواک لخوا لانیول کېدو وروسته د عشرت آباد پوځي کمپ ته منتقل کړی شو. امام خمینی په دغه پوځي کمپ کې د 24 ورځو له اسارت وروسته لومړی ترکیې ته او یو کال پس عراق ته جلا وطن کړی شو. حضرت امام خمینی رحمت الله علی له وطنه د کابو 14 کلونو په لیدی والی کې د خپلو شاګردانو په وسیله له شاه سره د مبارزې د غورځنګ مشري او لارښوونه کوله. د حضرت امام خمینی رحمت الله علی شاګردان په دې موده کې د ایران له ولس سره د امام ارتباط کړی وي او د هغه پیغام پیغامونه به لدی لاری ولسته رسیدل. حضرت امام خمینی د 1350 هجری لمریز کال په سلواغی میارد که چی د 1909 میلادی کال لفروری سر سمون خوری ایران تراستون شو او 15 میلیونو کسانو یه هرکلی وکر. ایران تا د امام خمینی لرسیده لس ورزی ورسته په ایران که 2500 کلن بچای حکومت هم نسکور شو. اولنن در دیش کال پخوا د 1918 هجری لمریز کال د چنګاښ د میاشتې په څلورمه نیټه د صدام د تیریګر رژیم الوتکو د ایران پر خلاف د تکلن تپلی شوی جنگ په وروستیو ورځو کې یو ځل بیا په مجنون جزایر کې په پرتو ایراني جنگیالیو د کیمیاوي بمونو حمله وکړه. په دغه غیر انساني یرغل کې په سلګونو ایراني ځواکونه شهیدان او یا ژوبل شول. د عراق پخوانی رژیم د 1950 هجری لمریز کال د ایران پر خلاف د خپل جنگ له لومړیو وختونو څخه د جنگ په جبهو کې کیمیاوي مرګونې وسلې وکارولې.
کامیابی دا نه ده چې پس مکه و نه غورځېږي، کامیابی دا ده چې هر ځل له غورځېدو وروسته بیا پاڅېږي.
بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
دا قرآن بلوشي
ډیرو عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه ومنئ. اوس د قرآن د پلوشو له یو بلې برخې سره د ستاسو په خدمت کې یو. دغه پروګرام زه صادق حسین او زما ګران ملګری
جمیل حسین بانګش
درته وړاندې کوي. ستاسو د ملګرتیا په هیله په دغه پروګرام کې درته د دوخان د مبارکې سورې لا توشتام تر شپږ دنشایتونو پورې تلاوت، ژباړه او تفسیر وړاندې کوو. په سر کې پام وکړه د دوخان سورې د توشتام او نه وشتام ایتونو تلاوته چې هلته لوی خدای فرمایي
کذالک واورثناها قوما اخرین فما بكت عليهم السماء والارض وما كانوا منظرين
همداسې مدوی هلاکړل او دغه مبل قوم ته په میراث ورکړل نو په دې آسمان او مځکه و نه ژړل او نه دوی تا مهلت ورکړی شو.
خواږو اوریدونکو د پیراون د قوم د کیسې په پای کې دا آیتونه فرمایي په نیل سیند کې د پیراونیانو له وژل کېدا وروسته هر هغه څه چې هغوی پر ځای پرېښودل بني اسرائیل د هغوی وارثان شول او بې له زحمت یې د هغوی ټول مالونه او شتمنۍ لاسته راوړي. لکه څرنګه چې په شعرا سورې کې راغلی دي ځینې بن اسرائیل د پیراونیانو له غرکېدا او د هغوی د واکمنۍ د ستونو له ړنګېدا وروسته مصر ته ورستنه شول او د پیراونیانو په ځمکه یې حکومت وکړ. آیات په دوام کې په دې ټکي ټینګار کوي چې د پیراونیانو ظلم په دې ډول و چې کله یې له دغه نړۍ جرړې وویستل شوې د هغوی خالي ځای هیچا احساس نه کړ، د هیچا یاد نه شول او یو څاڅکی اوښکې هم پرې چا ونه بهولې. اسمان او ځمکه هم د هغوی له حلاکته په قرار شول او د هغوی په تګ غم او خفګان ونه کړ.
عزیزانو لا دغو آیتونو زده کوو چې لومړی د ظالمو قومونو نابودی د خدای یو سنت دی چې د نورو لپاره د خبرداری او عبرت سبب دی. دوهم، په هسته کې یو ډول احساس او شعور موجود دی، نو نه یوازې انسانان بلکې مادی نړۍ او فطرت هم د ظالمانو په تباه خو احساس لري.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
ایزان و سم دا دخان سوره لا دیرشم تر دری دیرشم آیاتونو پر تلاوت تغوکش حل تا چه متعال خدای فرمایی:
ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين.
أو يقيناً من بني إسرائيل لسبقون كي عذاب نخلاص كلل لا فرعوننا بشكا هغا فرعون سركشا أو لهدا تيرودون كو تسخو. أو یقیناً مونگا دغا بنی اسرائیل د خپل زمانه په خلکو باندې غوره کړی وو په علم سره، په دې حال کې چې مونږ پرې عالمان وو، او دوی ته مونږ هغه نښې ورکړی وې چې په هغو کې ښکارا آزمایش وو.
وګورې دونکو، حضرت موسی علیه السلام د قبرجن پیران په وړاندې ودرېد. پیران یو ظالم او خونړی واکمن و چې ځان یې تر ټولو لوړ ګڼو او تر ټولو زیات ظلم او تیری به یې کوه. پیرانیانو بنی اسرائیل ډېر سخت شکنجه کول او ځورولې. د هغوی د نر اولادونو سرونه به یې ورپرې کول او جنکۍ به یې د خدمت لپاره ژوندی ساتلې. هغوی بنی اسرائیل قوم په ډېرو سختو کارونو ګمارلی او له هغوی به یې بېګار اخیسته. اخیر خدای تعالی د بنی اسرائیل مظلوم قوم ته د حضرت موسی علیه السلام په وسیله د ظالم او د خونړي پیران له منګلو نجات ورکړ. بنی اسرائیل نه یوازې د پیرانیانو له ولکې آزاد شول، بلکې د هغوی په ټول مال جایداد هم واکمن شول او په خپله په یوه لویه سیمه کې قدرتمند قوم وګرځېده. پر مال او جایداد سربیره خدای تعالی هغوی ته نور هم ډیر نعمتونه ورکړي او لورینې ورپرې کړي دي چې د هغوی د ازمیخ سبب شوي دي. د اسمان د ځانګړي دسترخوان له کمن او سلوانه زلیدل چې د قرآن کریم په بکاري سورې کې ورته اشاره شوې ده، او یا د سختو کاڼو چاودېدل او ترې د بنی اسرائیلو د 1200 قومونو لپاره د 1200 چینو روانېدل، خو دغه هر څه د ازمیخ امتحان لپاره وو، ځکه چې خدای تعالی ځینې خلک په بلا او مصیبت سره ازمایي او ځینې په نعمتونو سره. اصولاً د قرآن په منطق کې هم مصیبت او سختی د انسان د ازمیخت وسیله ده، او هم مال دولت حسین او حکومت بنی اسرائیل هم هغه وخت چې د پیراون تر ولکې لاندې وو ازمیختېدل، او کله هم چې قدرت او ثروت ته ورسېدل او د هر څه څښتن شول، البته هغوی د دغو نعمتونو په قدر پوه نه شول او په دغه ازمیخت کې پاتې راغلل.
عزیزانو، له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی، هغه خلک چې د خدای د پیغمبر مرسته وکړي او د هغه د تعلیماتو پیروي وکاندي کولی شي د ظالمانو له ولکې نجات ومومي. دوهم، د ځان لوړ ګڼل او له حدودو تیرې فرعوني خوی دی، که څه هم څوک چې دغه ځانګړتیاوې ولري فرعون نه وي. دریم، د قومونو او ولسونو د هلاکت راز د هغوی بد عمل او ناخوښه صفات دي. څلورم، هغه څه چې خدای یې وګړو او ټولنو ته ورکوي د ازمیخت وسیله ده، او د خدای په نیز د هغوی د لوړوي نښه نه ده.
محمد
ایزانو اوس هم د دوخان سورې لا څلور دیرشم تر شپږ دیرشم او آیتونو پورې تلاوت ته پام وکړئ. هلته چې مهربان خدای فرمایي،
ان هؤلاء ليقولون ان هي الا موتتنا الاولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين.
بشکا دغا کفار خامخاوی ندی دغا عاقبت تاو دکار خاتمه مگر زمونگ لمرنه مرگ او مونگ با لسر بیا رجواندی نکلشو، نو تاسو زمونگ پلارونا جواندی راوالی کتاسو ریختی نیه.
خواگور دونکو دا پیراونیانو بنی اسرائیلو دا کسی پا ختم دا سرا دا یتونه یو جلبیا دا مکی دا مشرکانو خبر تا ستنیگی او دا قیامت پا حکلا دا هاگوی داوار اخلی چی ویل بای دا جواند پای همداغ مرگ ده چی وی نیه او لدی وروس تا هیچ نشتا منگو بیا نه جواندی کیگو چی گنی دوباره جواند ولرو. هغه په خپل دغه کې د دومره ټینګار کوي چې پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و الی وسلم ته ویل کتر اختیار وای چې مړی ژوند کیږي نه زمونږ پلرونه چې کلونه مخکې مړ شوی دي په همدې دنیا کې را ژوند کړه چې مونږ یې ووینو او باور وکړو. څرګنده ده چې قیامت او میعاد انسانانو د سزا او جزا لپاره دی او الهي سنت نه ده چې مړی په همدې دنیا کې را ژوند کړي، خو پر ځان که دغه شانکار د پیغمبر له لورې شوی هم وای زیدي او پلمګرو کسانو به بیا هم خپل ساز غږوه او هغه به سحر او جادوګڼه او منلو ته به تیار نه و.
ایزانو لا دغو آیتونو دا زده کولی شو، لومړی د مخالفانو د نظرونو بیانول او ورته ځواب ورکول د مؤمنانو د عقیدو د ثابتولو لپاره د قرآن یوه طریقه او روده ده، دوهم لمر گورست نړی انکار په دلیل او برهان نه دی ولاړ بلکې با بے دلیل ادعا ده چې په تاریخ کې د کافرانو لخوا مطرح شوی ده.
د تهران ایډیو عزت منوردن کو زمونږ د دغه پروګرام وخت په همدې ځای پای ته رسیږي. لا تاسو اجازه غواړو.
الله ممل او ملګری.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
ده لارغون کور سه
گرانو او قدرمن اوریدونکو د تودو سلامونو په وړاندې کولو سره د لرغون کوټ سیل نومې لړۍ له یو بل پروګرام سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو. عزیزانو په دې پروګرام کې د خوزستان صوبې شوش ښار ته ځو چې د ایران د یو بل تاریخي موزیم یعنی د شوش موزیم سیل وکړو. نو شته چې زموږ تاسو هم زموږ سره لووسئ.
ایزانو شوش د نړۍ یو ډیر لرغونی خار او یو داسې ډیر پخوانی ځای دی چې خار میشته انسانانو پکې ژوند کړی دی. دا سیمه له تیرو شپږو زرو کلونو د انسانانو د ژوند کولو سیمه وه او یو لړ واضحه شواهد یې شته چې شوش له همغې ابتدا راهیسې په دنیا کې د ډیرو مهمو سیاسي، تجارتي، صنعتي او هنري مرکزونو برخه وه او دا ښار چې د کرخې او درز سیندونو ترمنځ شتون لري. لا میلاد سلګونو کال مخکې د اعلامیانو سیاسي پلازمینه و. آشور پاینفل شاه آشور په شپږ سوه نه دیرشم کال کې لا اعلام مخکې فتح کړ او شوش یې لا خاورو سره خاورې کړ. خو د هغه منشیانو لخوا د شوش په نیولو سره لومړی داریوش د هغه ځای بیا ورغو او په شوش کې خپله اپادانه ماڼۍ جوړه کړه او دا ښار د هغه منشیانو له دریو پلازمینو څخه په یو پایتخت بدل شو. داریوش په ژمي کې له خپلو درباریانو سره هلته کې ژوند کوو او له هغه ځایه به یې د هیواد چارې چلولې. په پسرلي کې به یې هم څو اونۍ په تخت جمشید کې تیرولې او د نوروز جشن به لمانځه او په اوړي کې به نننی همدان یا اکباتان ته تلو. هغه خمنشي پادشاه خشایار هم په شوش کې ژوند کوو. خو د ساسانی لومړی اردشیر په وخت کې د شوش ښار اکثر ودانۍ د اور لګیدنې له امله له منځه لاړې او سلګونو کاله پس یعنی په شلمه پیړۍ کې د دغو لرغونو آثارو باقیات د خاورو له لاندې څخه را بهر کړی شول.
د شوش تاریخي چاپیریال په 2015 میلادي کال کې د جرمني په بون ښار کې په نړیواله سطحه ثبت شو. دغه چاپیریال په شاپور ماڼۍ، اپادانه ماڼۍ، ختیز دروازې، هیدیش ماڼۍ، 15 ښار، د اخامنشي کلی، جامع جماعت او د اکروپول غونډۍ او نور شامل دي. د شوش تاریخي چاپیریال د قاجار په زمانه کې تر 1908 میلادي کال پورې پکې یو لړ کندنې وشوې او له بده مرغه د هغه وخت د حکومتونو د کمکارۍ او بې پامۍ په وجه د ایران زیاتره آثار او سرمایه د رامنځته شویو موافقو په اپوټه له لوټمارو سره مخامخ شوې. په موزیمونو کې منتقل کړای شوي آثار هم له دغو ډیرو مهمو څیزونو څخه یو د قانون حمورایی کتیبه ده. د دغه قوانین د حمورابي په نامه د بابل د یو باچا لخوا چې د مسیح له میلاده نه مخکې له 1292 نه تر 1250 کاله پورې په کلونو کې حکومت کاوه خلکو ته اعلان شول. د قوانین په هغه دوران کې د په مهمو اقتصادي عواملو باندې په تکیه سره له یو بل سره د افرادو روابطو او حقوقو مشتمل دي. د حمورابي قانون یو تر ټولو لومړی او تر ټولو بشپړ لیکل شوی حقوقي سند دی چې د کاڼي په یوې لویې ستنې باندې د ګوتې په شکل حک کړای شوی دی. کیدای شي دا کتیبه له میلاده مخکې په 12مه پیړۍ کې د ایلام باچا شوتروک نهونته لخوا د بابل له فتحې وروسته دغې سیمې ته راوړل شوې وه چې بالاخره په 1901 میلادي کال کې د حمورابي مشهور لوحو کشف شو. ډیرو مهمو تاریخي پیښو ته په پام سره چې په شوش سیمه کې رامنځته شوي دي ډیر مختلف آثار هم د دغه تاریخي چاپیریال له اکتشافاتو څخه ترلاسه شوي دي چې یوه برخه یې په شوش موزیم کې له نږدې لیدلی شو. د پروګرام په دوام کې به شوش موزیم ته لاړ شو او له دغه ښکلي موزیم سره به له ډیر آشنا شو.
ایزانو شوش میوزیم د دنیا د لرغون پیژندنې د ډیر مهم سایت یعنی د اکروپول لرغونی غونډې ترڅنګ چې اعلامي دورې سره تعلق لري موجود دی. زیاتره سیلانیان د شوش د تاریخي چاپیریال له لیدو او دانیال نبی علیه السلام د روزه مبارکې له زیارت وروسته چې میوزیم ته مخامخ شتون لري دغه میوزیم ته ورځي او له دغه چاپیریال څخه د ترلاسه شوي آثار او څیزونه ګوري. شوش میزم د خوزستان د والی دفتر د فرانسوي لرغون پیژان دی پلاوی او د سپول خار د معمارانو په ملګرتیا او د دغه خار د لرغون پیژندنې د 1300 کاله د کندنو څخه د کشف شوی آثارو نندارې ته د خودو په هدف سره جوړ شو. میوزیم په 15 مربع میټر یو باغ کې شتون لري. په 1324 هجری شمسی یا 1908 میلادي کې پرانستنه شوې ده. شوش میوزیم 1550 مربع میټره ودانۍ لري او په جوړولو کې هم د شوش او چوغزنبیل لاکندنو څخه ترلاسه شوې او خښتو څخه استفاده شوې ده. د میوزیم د انګړ په دننه کې ځینې لرغوني آثار او مجسمې د شیشو په محافظو کې د عامو خلکو د نندارې لپاره ایښودل شوې دي. هغه څه چې زیات زیانمنېدونکي دي د ودانۍ دننه منتقل شوي. په باغ کې لا موجودو ډیرو مهمو څیزونو څخه لا هغه منشي دویم اردشیر سره متعلق یو سنگ نگارا یا ډبر لیکتی چې لا میلاد مخکې لا څلور سوه څلورم نه تر درې سوه اته پنځوسم پورې کلونو ترمنځ یې حکومت کړی. دغه ډبر لیک په دریو ژبو یعنی لرغونی فارسی، ایلامی او بابلی ژبو دی.
شوش موزیم د ایران یو تر ټولو مهم لرغونی موزیم دی چې په دغه موزیم کې موجود آثار له ایلام تمدن نه مخکې له اسلام نه تر پس پورې موده سره تعلق لري او له مسجد سلیمان سیمې او شوش اپادانا سیمې څخه کشف شوي مجسمې او ستنې، خاورین او ډبرین تابوتونه، خاورین خمرې، د خدایانو مجسمې، خاورین دیوالي تزئینات، له شوش چوغازنبیل څخه کشف شوي لیکل شوي خښتې، د ایلامي، اکدي، لرغوني پارسي، آرامي، سوریانی او پهلوي میانه او غیره لیکنو خطونه دي. شوش موزیم پر شپږو حالونو مشتمل دی چې هر یو حال یوې خاصې تاریخي دورې سره مخصوص دی، من جمله ایلامي، اخامنشي، پارتي، ساسانی او اسلامي دوران. د شوش لرغون پیژان دی موزیم د ایران یو تر ټولو غوره موزیم دی چې پکې د موزیم ساتنې د اصول او ښه خیال ساتل شوی، من جمله د موزیم د دیوالونو په دننه کې ډیر ښکلي ویشونونه نصب شوي چې پکې د موجودو څیزونو د هر ډول زیانمنېدو احتمال له منځه وړي.
ځانو کاو غواړو د تاریخي دورې په بنیاد میوزیم مختلفې برخې معرفي کړو نو په شروع کې پکار دی د اعلامي دورې حال وګورو. د دغې دورې یوه تر ټولو مهمه ودانۍ د چوغزنبیل د عبادت ځای دی چې له میلاده مخکې تقریبا په 1250 کې د اعلام په تمدن کې جوړ شوی. دغه سیمه یو لرغونی تاریخ لري او پکې مختلفو کلتورونو او مذهبونو رواج لرلی دی، من جمله دا چې هر څوک به چې په دغه ټاټوبي کې مړ کېدو نو څیزونه به یې ورسره ښخول، که هغه کس به باچا و نو زیات څیزونه به یې ورسره ښخول. د دغه غازي په ادیرو کې 4500 خاورین څیزونه پیدا شوي دي. د میوزیم په اعلامي برخه کې په قبرونو کې پاتې څیزونه لیدل کېږي او د هغې زمانې د ښخو شویو کسانو د کلتور، آدابو او رسوماتو له یوې برخې سره اشنا کیدای شو. کله چې د هخامنشي دورې حال ته داخلي ګونو مخې ته د ډبریزو غوی سره وینو چې په تیره زمانه کې د پادانا یوه ستنه وه. په زړه پورې دا چې د شوش پادانا ماڼۍ دوه ستنې لري چې هر ستنې په سر د غوی دوه سرونه لري چې د لوی غوی ټول یو څلور څلوېښت سرونه دغه ښکلي ماڼۍ سینګاروله. له دغه شمېر څخه اوس یوازې درې سرونه باقي پاتې چې دوه سرونه زیات لیدلی دي چې بیا مرمت شوي، اوس په پیرس کې نندارې ته ایښودل شوي او دریم سر تقریبا سالم پاتې او په شوش میوزیم کې نندارې ته کېښودل شوی دی.
دوستانو، یو اشکانی شاهنشاهي چې په پارت امپراتورۍ هم پیژندل کېږي په ایران کې یو ایرانی سیاسي او کلتوري قوت و چې 401 کال د آسیا د لویدیځ په یوه لویه برخه کې حکومت کاوه. شوش لرغونی ښار د اشکانیانو د حکومت په دوران کې زیاته ترقی او پرمختګ وکړ او په شوش باندې د اشکانیانو د تسلط یوه مهمه نښه یوه زرابخانه وه چې د وړومبۍ میلادي پیړۍ تر وړومبۍ نیمایي پورې په شوش ښار کې شتون لرلی و. هغوی شوش د صنایعو او سوداګرۍ لپاره د یو مهم مرکز په صورت کې راوستلی وو. له اشکانیانو او ساسانیانو سره په اړوندو حالونو کې د اشکانی او ساسانی دریو ځینې هنرونه لیدلی شو. د اشکانی دورې هنر د رومي هنر تر تاثیر لاندې و او په دغه برخه کې د شیشې ښکلي لوښي، ښکلي ریترونه، مهرې او زیورات او غیره نندارې ته ایښودل شوي وي. د دغه برخې یو مهم اثر د هر کول مجسمه ده چې د دغه سیمې په یو تاریخي دوره کې د رومیانو د نفوذ نښه لري. له ساسانی دورې څخه له ساسانی سربازانو ډېر ښکلي لابي ساین بورډونه پاتې دي چې له دغې دورې څخه د ترلاسه شویو نورو څیزونو تر څنګ نندارې ته ایښودل شوي دي. د دغه موزیم یو بل ښکلی حال د اسلامي دورې حال دی چې په ډېر ښکلي ګچکارۍ سره سینګار کړی شوي. په دغه برخه کې ډېر ښکلي رنګ شوي خاورین لوښي نندارې ته ایښودل شوي دي چې له اتلسمې پیړۍ سره اړوند دي. په مجموعي توګه باید وویل شي چې شوش موزیم د ایران د تاریخ او کلتور په برخه کې یو ارزښتمنه ټولګه ده چې هر کال یې له ټولې نړۍ څخه زیات شمېر نندارچیان هرکلی کوي.
گرانو او قدرمنو دوستانو دا لرغون کوټونو د سیل د لړۍ نه نه پروگرام په همدې ځای ختمیږي. تر بل داسې یو پروگرام مو په لوی او مهربان خدای سپارو.
شاد او آباد اوسئ.
دا تهران د ایراند اسلامی جمهوریت غږ. عزت من اوریدونکو، هم د سره زموږ دا یو سات خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې پورې چې له وروستیو سیمیزو نړیوالو خبرونو او تبصیرو سره بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. په لوی او نیامن خدای مسپارو. الله ممل او ملګری.